په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې د شاین بنری ما او تاسو ته دغه ستا خبري پرونه کې هرکلی په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړیواله راپورنه او تفسیری لرو زمونږه ونیزه خبرونه تاندې هلی به هم اوري کوډومبي د انیس اجمل نه د دې وخت خبر راو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی پاکستان ویلي دی افغان حکومت ته داغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې په باچا خان یونیورسيټي د برید منصوبه جوړه کړې و نن سهار د پیښور کې ساخوانی جنگي محله کې د اور لګیدو له وجې درې ګودامونه سوځېدلې دي او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په غربي پټه کې د اسرائیل لخوا د يهودانو د میشتو ځایونو د غزولو چارې غندلې دي اوسته خبرونو تفصیل د پاکستان حکومت له افغان چارواکو سره په باچا خان پوهنتون د برید لپاره د افغانستان په خاوري کارولو اندېښنې شریکې کړې دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې 13 ورځې یاد وزارت د افغانستان د سفارتخاني یو چارواکي رابللی او غوښتنه یې ترې کړې چې افغان حکومت د داغو کسانو پر ضد اقدام وکړي چې په باچا خان یونیورسيټي د برید منصوبه جوړه کړې و افغان حکومت د پاکستان د تورونه ردوي چې ګني د دې برید د ترسره کولو لپاره د افغانستان خاوره کارول شوی د تیرې چهارشنبه په ورځ په 400 کې د باچا خان په خوندون په برید کې یو وشتنه وجل شو د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امیر حیدر هوتی وایي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره باید د پاکستان ټول ادارې او ګوندونه یو موټی شي نوموړي پرون په پیښور کې د باچا خان او ولی خان د تلین المانسلو په مناسبت د جوړې شوې غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل
په یو محدود علاقې کې د کاروای په نتیجه کې په پاکستان کې دهشتګردي نشي ختمې ده د یو مخصوص ګروپ یا د سو ګروپونو خلاف د کاروای کولو په نتیجه کې دهشتګردي نشي ختمې ده زمونږ غوښتنه ده چې په دې ملک کې چرته کم ځای کې په کم رنگ په کم شکل کې دهشتګردي د انتها پسندیده د ریاست پاکستان ځمواري دا جوړیږي چې د هغه خلاف کاروایي وکړي بیا زمونږ ټولو ځمواري جوړیږي چې د هغه مخنیوي
په دغه موقعه بیا د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټري جنرال میا افتخار حسین مشال ریډیو ته ویل چې پر باچا خان یونیورسيټي برید د باچا خان د عدم تشدد په فلسفي شوې ده نن سهار د پیښور کې ساخوانی جنگي محله کې د اور لګیدو په نتیجه کې درې ګودامونه سوځېدلې دي د ژغورنې ادارې ویان بلال فیضی نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا اور نن سهار شاوخوا 5 بجې د جنگي محلې په عظیم سنټر کې ولګیدو خو چاته پکې ځاني زیان نه دی اوښتی په جنگي محله کې زیاتره د پرنټینګ پریس دوکانونه او د سرمنې ګودامونه دي د شمالي وزیرستان د اوتمانسو قبیلې مشران وایي ځینې خلک د وزیرو دا وړو قبیلو ترمنځ د اختلافاتو پیدا کولو هڅه کوي چې دا شان دوی د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره یو ځای نشي د خبره تیر ورځ په بنو کې د اوتمانسې قبیلې مشرانو د یوې جرګې پر مهال کړې ده د جرګې او مشر ملک حبیب الله پرون مشال ریډیو ته ویل چې د خپلو مسئلو د هواري لپاره به دا وړ او وزیر په ګډه سره هڅه کوي
قسمه قسم په مشکلات باندې لګیا وی خو همیش کوشش دا غدا چې ان شاء الله وزیرستان به په یو زبان وی چې دا همیش بچون دغه په خمیشه پروت دی دغه سړو غرمته همیش کوشش دا غدا چې زبان مې یو شی خلم یو شی ان شاء الله چې همیش په دا بچ خپل بچون ورخ میږي ان شاء الله
په یاد چرګه کې مشران پر دې سلا شو دي چې د راتلونکو میاشتې په لسمه نیټه به د ټولو وزیرو دا وړو یوې نمائنده جرګې ټاکل لپاره راغونډيږي د افغانستان د بغلان چارواکي وایي دغه ولایت په ډنغوري ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې 13 وسلوال وجل شوي او 2 زخمیان شوي دي د بغلان والی عبدالستار بارز د دغه عملیاتو د لومړۍ ورځې په پای کې مشال ریډیو ته ویلي چې د طالبانو مرکزونه او څو کلی د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي د هرات امنیتی چارواکي وایي په دغه ولایت کې په تیر شاوخه یو کال کې په جنایي جرمونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی د هرات امنیا کمانډان عبدالمجید روزی پرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې په تیرو 11 میاشتو کې راتراګره په ګډون د مختلفو پیښو په تړاو سباندې 278 تنه نیولې دي نوموړي د جرمونو د کچې د ټټوالي یو دلیل ل امنیتی ارګانونو سره د خلکو خو همکاري یاد کړه د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره د درغلیو د سار نړیوالې ادارې ویلي دي د افغانستان ترکمنستان او ازبکستان په ګډون د ایشیا مرکزی او جنوب ختیس هیوادونه د نړۍ په اغه ملکونو کې شامل دي چې پکې تر ټولو زیاتې درغلې کیږي نن د سارنې نړیوالې ادارې د ترغلیو د مخنیوي په اړه د 2015 کال راپور خپور کړ. د شفافیت نړیوالې ادارې د نړۍ په 138 هیوادونو کې پالیسي ادارو کې د درغلیو په اړه په رپورټ کې ویلي دي په ډنمارک کې تر ټولو کمه درغلي شوې ده. له دې وړاندې فنلینډ هغه هیواد و چې په کې د تر ټولو کمې درغلۍ راپورونه راغلي وو. شمالی کوریا او سومالیا بیا هغه هیوادونه ګرځول شوي دي چې په کې د تر ټولو زیاتې درغلۍ کېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په غربي پټه کې د اسرائیل لخوا د يهودانو د میشتو ځایونو د غزولو چارې غندلې او دا کاري فلسطینیانو نړیوالې ټولنې ته سپکاوی بللې دی. بان کی مون پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا غونډې ته په وینا کې ویل چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې بهیر پرمختګ لپاره د دغو میشتو ځایونو د جوړولو دو چارې ادرولو ته اړتیا لري. د نوموړي د سرګندونې لاغه یوه اونۍ وروسته مخې ته راغلي دي چې اسرائیل د یو پلان منظوري ورکړه چې له مخې به یو نیم سل اکړه نور ځمکه هم د يهودانو د میشتو ځایونو جوړولو لپاره کارول کیږي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو د سر منشي د دغو سرګندونو په وړاندې سخت غبرګون ښودلې او وایي د نوموړي د خبرې ترهګرو ته یوه پلمه ورکوي او زیاتوي چې د ملګرو ملتونو سازمان له مودو راهیسې خپل اخلاقي واک او بېطرفي له لاسه ورکړې ده. او وروستۍ خبر ده چې له واټیکان څخه په یوه اعلامیه کې ویل شوي دي د نړۍ د کتولیک عیسایانو مشر پاپ فرانسیس پرون په واټیکان کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره د یو شخصي ملاقات پر مهال په تهران ټینګار کړی چې د ترهګرۍ د زیاتېدو او د وسلو د قاچاق په مخنیوي کې د خپل کردار ترسره کړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال لیډون اورېده چې انیسا اجمل وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ د غو راپورونو هم اورېدل شي. د پاکستان د بارنو چار وزارت ویلي دي ځینې وسلوالې ډلې د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې بریدونه کوي. د عوامي نېشنل ګوند صوبې مشر او پخواني وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په هیواد درنه د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد د عملیاتو غوښتنه کړې ده.
کم رنگ په کم شکل کې دهشتګردي د انتها پسندیده د ریاست پاکستان ذمہواري دا جوړیږي چې د هغه خلاف کاروایو کې.
او چارواکي وایي قبایلی سیمو کې ورنټل شوی 300 سکولونه بیرته جوړ کړی دي.
تقریبا 300 پورې سکولونه چې دین هغه بیرته آباد شوی دي. نور چې څور امري د هغه استیمیټ لګیدل دي.
زمونږ ونی ز خبرونه تاندې هلي به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. روز مګړمبه موضوع ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت نازب الامور غوښتي او پر بچخان په هنتون بریټ کې د ترهګرو لخوا د افغانستان د خاورې په کارولو ورته اندېښنه خوده ده. په دغه اړه نور تفصيل زبی شپق په دغه راپور کې راکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شمې پرسپې خبرې کړې خبر پانه کې ویلي چې په اسلام آباد کې د افغان سفارت ناظم الامور ورغخته او د ترهګرو لخوا د افغانستان د خاورې په کارولې ورته اندېښنه خوده لري. خبر پانه په دې اړه کاږي د افغان سفارت سرج دی افیر عبدالناصر یوسفی ته ویل شوی چې له تحقیقاتو معلومه شوې ده چې ترهګرو د بریټ له افغانستان اداره کاوه او دغه هیواد سیم کارتونه یې کارول چې په دې اړه لاوړان د افغان حکومت ته تفصیلات ورکړل شوې دي. خبر پانا هم دراس کاږي د افغانستان د سفارت د ناظم الامور لاله له افغان حکومت غوښتنه شوي چې په دغه بریټ کې د ملوثو کسانو پر خلاف د ګامونه پورته کړي او هغوی د ژر تر ژره د قانون منګول ته سپارلو په لړ کې له پاکستان سره همکاري وکړي. د بلې خوا صدر اعظم نواز شریف هم تیره ورځ ویلي وو که څه هم افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې خپله خاوره باید یو بل پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي، خو په خبره یې چې په افغانستان کې ځینې عناصر پر پاکستان بریدونه کوي چې باید مخنیوي او پر ضد عملیات وشي.
بنیادی طور کے اوپر ہمارا افغانستان کے ساتھ یہ اگریمنٹ ہے.
په بنیادی ډول زموږ له افغانستان سره د لوزنامه د خپل خاور باندې یو بل پرځت نه کړو او تر هغه وروسته به اجازه نه ورکو چې له یو هیواد پر بل برید وکړي. پاکستان په کله کې د لوزنامه پابند کوي او د افغانستان لخوا هم افغان حکومت له دغه لوزنامه سره غړول نه کوي، خو ځینې عناصر شته چې په افغانستان کې په خپل سری ډول دا کار تر سره کوي او پر پاکستان بریدونه کوي، خو اوس باید د دې ډول بریدونو مخنیوي وشي. پوځي مقامات وایي چې پر پاچا خان پونتون وسلوال برید کې څلور بریدګرو برخه لرله چې ټول د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي. تر دغه پیښې وروسته پاچا خان پونتون تړل شو او چې د دوشنبه پر ورځ د ویورې لپاره پرانستل شو، خو بیا وروسته یو ځل بیا تر نامعلوم مودې پورې تړل شو.
راپور مورده اوریدون کو په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د پیښور په سکول د برید وروستو د پاکستان حکومت او پوز د نېشنل ایکشن پلان په نوم د ترهګرۍ ضد یو کړنلاره جوړه کړه. ویل چې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد به اقدامات کوي. بیا په باچا خان پوهنتون وسلوال برید وشو چې ذمواري له تحریک طالبان پاکستانه جلا شوې وړې ډلې ومنله. پوښتنه دا ده چې د نېشنل ایکشن پلان په موجودګۍ سربیره ولې وړه او کمه پیژندل شوې وسلواله ډله په لوی حمله کولو کې بریالی شوې ده؟ پامیر ساحل په دغه اړه راپور راکړي.
تیره اونۍ پر باچا خان پوهنتون وسلوالو برید وکړ چې پکې 21 کسان ووژل شول او 19 ژوبل شول. دې حملې پړه له تحریک طالبان پاکستان جلا شوې یوې وسلوالې ډلې ومنله. دا حمله د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر مشر جنرال عاصم باجوه تر هغې خبري غونډې څو ورځې وروسته وشوه چې پکې هغه داوا کړې وه چې د عملیاتو پر مهال یې د وسلوالو ملا ماته کړې ده او د هغوی پر ضد یې بریا ترلاسه کړې. د ډسمبر پر 12 نیټه جنرال باجوه رسنیو ته وویل د پېښور پر سکول تر حملې وروسته چې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان په نوم کړنلار جوړه شوه، نو پوځ د وسلوالو پر ضد بریالي عملیات وکړل او د ضرب اعظم په نوم د عملیاتو په اوږدو کې 3400 وسلوال وژلي دي. خو د ډسمبر پر 9 نیټه وسلوالو په مردان کې د شناختي کارت پر دفتر ځانمرګي برید وکړ او بیا وروسته د جنوري پر 6 پر باچا خان پوهنتون حمله وکړه. پوښتنه دا ده چې د نېشنل اکشن پلان او پوځي عملیاتو باوجود ولې یوه وړه او کمه پیژندل شوې وسلواله ډله پر پوهنتون په برید کولو کې بریالی شوه. د پاکستان قومي اسمبلی د دفاعي چارو کمیټې مشر او د واکمن مسلم لیگ سیاستوال شیخ روهیل اصغر مشال راډیو ته وویل وړې وسلوالې ډلې هومره خطرناک یا تاوانی نه دي. دی وایي اصلي مسأله دا ده چې په پاکستان کې سخت دریځي د یوې ونې په څیر ده چې نیلې تر لرې لرې تللې دي.
غلطي زموږ ده چې تر کلونو کلونو مو سخت دریځۍ ته د ودې اجازه ورکړه او د دې د مخنیوي هیڅ هڅه مو ونه کړه. له وخت تېرېدو سره دا یوه لویه ونه شوه چې جرړې یې دومره لرې خپرې شوې دي چې که د غوسولو یا پرې کولو هڅه یې کوو نو دا به زموږ لاسونه او ټول بدن ټوټې ټوټې کوي. نو زما په اند دا ته چې د وړو وړو ډلو خبره کوې دا ښایي دومره خطرناک یا تاواني نه وي لکه په ټولنه کې دننه د سخت دریځۍ جرړې او ریښې چې
د کراچۍ پوهنتون نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی مشر ډاکټر خالد غوث وایي دا رجحان په ټوله نړۍ کې دی چې پر لویو وسلوالو ډلو توجه زیاته وي او وړې ډلې یې له پامه غورځولې وي.
وړې ډلې صلاحیت لري او له موقعو به ګټه هم پورته کوي ځکه چې په پاکستان او نړۍ کې ټوله توجه پر لویو ډلو وي لکه تحریک طالبان پاکستان یا اسلامي دولت ډله. خو دا خبره باید له پامه ونه غورځول شي چې وسلوالې شبکې ډېرې برخې او وړې وړې ډلې لري او دا وړې ډلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي.
د قومي اسمبلی دفاعي چارو قائمه کمیټې مشر شیخ روهیل اصغر د پاکستان پوځ ستایي چې د یو کال پر مهال یې د وسلوالو پر ضد بریالۍ مبارزه وکړه. خو وایي په پاکستان کې سیاسي ګوندونه او ډلې اوس هم د سخت دریځۍ په اړه ویشل شوي دي او اختلاف لري. اصغر په دې لړ کې امریکا او ګاونډیو هیوادونو ته په اشاره وایي چې نړیوال پاکستان سره سم مرسته نه کوي. خو ډاکټر خالد غوث دا ګڼي چې سخت دریځي او وسلوالي تر ډېره بریده د پاکستان خپله مسأله ده نو ځکه نړیوال ذمهوار نه شي ګرځول کېدی. نوموړی وایي یوه لویه ستونزه دا ده چې په پاکستان کې حکومت او پوځ سخت دریځۍ ته له یوې عدسۍ یا نظره ګوري او د ټولنې تنزل او ویش موضوع له پامه غورځوي چې له کبله یې سخت دریځي پیاوړي کېږي.
په پاکستان کې د ټولنې ویش او معاشرتي تنزل یو همیشنی حالت دی چې ورته حکومت او امنیتي ادارې توجه نه ورکوي. دوی چې کله د سخت دریځۍ خبره کوي نو له یوې زاویې او نظره ورته ګوري خو د ټولنې ویش او مات مات حالت ته هیڅ پاملرنه نه کوي. که پر نېشنل اکشن پلان د حکومت او ټولنې یو کېدو موضوع ته وګورو نو دا د یرې له کبله یو اتحاد و. دا چې کله هم یوه لویه حمله وشي نو ټول پاکستان سره یو شي او وایي موږ یو ولس یو قوم یو، خو وروسته بیا سره وویشل شي او ولس خپل پخواني حالت ته ورستون شي.
ډاکټر خالد غوث وایي حکومتونه هم له ټولنې زیږېدلي وي نو همهغه خصوصیات پکې وي لکه په ټولنه کې چې وي. د دې په خبره په پاکستان کې ولس یوازې د غم او ویرې په حالتونو کې یو موټی کېږي او همدا رجحان په حکومتونو کې هم لیدل کېږي. د نوموړي په خبره همدا لامل دی چې جامع کړنلارې موجودې وي خو عملي کېږي نه چې ګټه یې وړو او لویو وسلوالو ډلو ته رسیږي.
دا مشال ریډیو ده.
تیر ورځ د پیښور په باچا خان مرکز کې د ازادۍ د ستر مبارز خان عبدالغفار خان باچا خان او د عوامي نېشنل ګوند رهبر ولی خان تلین ولمانځل شو چې پکې د عوامي نسلګوند مشرانو په ګډون ولسی غړو هم برخه واغسته. د غونډې د وینا په وخت د عوامي نسلګوند صوبې مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی غوښتنه کړې ده چې په هیواد دننه دي د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو شان عملیات وشي. تفصیل د زلان یوسفزی په راپور کې و.
پیښور باچا خان مرکز کې د باچا خان ولی خان د تلین په موقع د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر حیدر خان هوتی مشال رډیو ته وویل چې دوی د خپلو مشرانو تلین چارسده کې په یو غټه جلسه کې د لمانځلو فیصله کړې وه، خو په باچا خان په هنتون باندې د برید د غم له وجې تلین ډېر په سادهګۍ ولمانځلو. حیدر هوتی زیاته کړه چې د تلین په غونډه کې د ترهګرۍ د لاملونو او د هغې د ختمون په لارو باندې خبرې اترې وشوې.
دهشتګردی تش د دهشتګردو په وجلو او په ختمولو باندې نه ختميږي، انتها پسندي تش د انتها پسندو په ختمولو باندې نه ختميږي. اغه سوچ لبه شکست ورکول غواړي، اغه سوچ په ختمول غواړي چې کم سوچ په وجه باندې دهشتګردي او انتها پسندي چې کم دی اغي دوام مومي، او د اغي د پاره د دغه سوچ د مخنیوي د پاره پکار دادې چې د ملک ټول سیاسي مذهبي جماعتونه د اغي سره د ملک ټول ادارې په یو سوچ متفق وی.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار وایي چې په باچا خان په هنتون باندې وسلوال برید د باچا خان د عدم تشدد او د تعلیم په فلسفه باندې برید وو.
باچا خان سوچ چې کوم دی لکه د علم سوچ او د عدم تشدد سوچ، دا دوه چې دا غو یونیورسيټي ټارګټ کړی دا، نو دا دوه نخي چې پکې نه وي، د علم رڼا او ورسره د عدم تشدد سوچ، نو بیا به دا نه ټارګټ کوله. دا سوچ چې کوم دی نن خلک ختمول غواړي.
امیر حیدر خان هوتی وایي چې ترهګرۍ د ختمون لپاره په قامی کچا باندې یو متفق منصوبې ته اړتیا ده. کاغه منصوبه د قامی اکشن پلان په شکل وی یا په بل شکل، خټول قام او ریاست لبپری په ګډه کار کول پکار وی.
په یو محدود علاقې کې د کاروای په نتیجه کې په پاکستان کې دهشتګردي نشي ختمه دی، د یو مخصوص ګروپ یا د سو ګروپونو خلاف د کاروای کولو په نتیجه کې دهشتګردي نشي ختمه دی. زمونږ غوښتنه ده چې په دې ملک کې چرتا کم کم ځای کې پکم رنگ پکم شکل کې دهشتګردی دو انتها پسندی دا در ریاست پاکستان ذمہواری دا جوړیږي چې د هغه خلاف کارویو کی.
د خدایي خدمتگار تحریک بانی خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور وو، د ونه ویکالو په عمر کې د 1978 یوم عیسوی کال د جنوري په شلمه نیټه، او د هغه زوی ولی خان د 98 کالو په عمر کې د 2018 عیسوی کال د جنوري په شپږشتمه نیټه وفات شي وو. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي چې په قبایلی سیمو کې ورنکل شوی 300 سکولونه بیا جوړ کړی دي. په دغه اړه د سیمې د خلکو سره نظر دی دغه غوښتنې سدي دانی ساجبل پر راپور کې وو.
د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي چې په قبایلی سیمو کې په تیرو دوه کالونو کې شاوخوا 300 سکولونه بیرته جوړ کړی دي. د یادې ادارې ویاند فضل الله وایي د فاټا په مختلفو سیمو کې په تیرو دوه کالونو کې د وسلوالو لخوا پړنګ شوو زیاترو ادارو کې د بیا ودانۍ کارونه روان دي. حکومت په ترقیاتي فند کې د یادو سیمو د تعلیم لپاره پیسې هم بیا لیکلې دي.
گورنر ښاغلی سردار مهتاب احمد خان د هغه په خصوصي دلچسپي ده چې ماشومان دي هغه خپل تعلیم حاصل کړي او د داسې عناصرو نه بچ شي چې هغه د ترهګرۍ ښکار کیږي. نو په هغې لړ کې زه به تاسو ته دا ووایم چې اوسه پورې تقریبا 300 پورې سکولونه چې دي نو هغه بیرته آباد شوي دي. نور چې څور هم دي د هغې اسټیمیټ لګېدلی دی، او هغې دپاره چې زمونږ کوم سالانه ترقیاتي پروګرام دی هغې دپاره هم فنډ مختص شوي دي. پاک فوج دی هغې هم تقریبا د سلو نه زیات سکولونه زمونږ سره هغې هم مرسته ده. هغې هم پکې تقریبا د سلو نه بر سکولونه چې دي هغه آباد شوي دي.
د قبایلی سیمې خبر د استادانو د اتحادی مشر شازی شریف بیا وایي چې په باړه کې د امنیتي حالاتو سمیدو وروسته شاوخوا 80% د تعلیمي ادارو بیرته خپل کار شروع کړی دی، خو په هغه سیمو کې چېرته چې امنیتي وضع خرابه ده ډېری تعلیمي ادارې بندې پرتې دي.
باقی دا سے 30% کی کم ایریا دا اغا سلک دا لائن آف سیچویشن دا کریٹیکل دے اندے اغا لائن جی کنسر کیونکہ 6-7 ایئرز دے پاس دا مارا کو لوسو ہوگا نو انرولمنٹ کی کم دے اغا من سے رہتا ہے کے جی ون کے زیادہ باقی نو کلاس نہ لا دونوں میں بھی شروع کرے دین 95% کی کم دے اغا ڈسپائٹ دی اغا کمونگا ٹینٹونا لگو لگی پا ٹینٹونوں کے
شازیہ شریف وای وسلوالو چکم سکولینا ڈنکڑی وو پزیاترو کی دوی خیمه لگولی او ماشومانو ته پکې ستکړې ورکوي. شازیہ شریف زیاتوی پزیاترو سیمو کې استادانو رتنخاګانو ترکو نه تر لاسه کولو لوجه هم اکثر سکولونو ته ورتک پر خو دي. باید حکومت د استادانو غوښتنو ته هم پام وکړي. د قبایلی سیمو د خلکو د حقونو لپاره کارکوونکي زار علي بیا وایي د قبایلی سیمو حالات د تعلیم د کمی له وجې خراب شوي دي او اوس هم که حکومت دې سیمو ته سم پام ونه کړ نو امنیتي حالات نور هم خرابېدای شي. کسه هم د فاټا سیکریټریټ ویان فضل الله وایي چې په قبایلی سیمو کې وسلوالو د شپږو سوو زیات سکولونه ړنګ کړي دي خو دغه په وینا د زیاترو په جوړولو یې کار هم پیل کړی دی.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
او د ترو او گواہی د پارا د یو نش خاورې د پارا د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدن چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
او سره د افغانستان د سولې پروسې ته افغان لوسمشر کې طالبانو سره د سولې خبرو ته لیوالتیا خای نو د داعش پر ضد بیا غوسه ښکار کوي. دا تضاد ولې دی؟ آیا د یوې ډلې سره سوله پوره ده که ټولې ډلې باید په پروسه کې شاملې شي؟ په اوسنیو شرایطو کې افغانستان کې د سولې امکانات څومره دي؟ نجیب امیر په دغه موضوع د کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دغه راپور جوړ کړی.
د افغانستان د سولې لپاره ډېرې هڅې روانې دي خو په دې لاره کې ډېرې اندېښنې هم شته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې وویل که د راتلونکي پسرلي پورې د سولې خبرې رنګ رانوړي حالات خرابېدلی شي خو حالات اوس هم ښه نه دي. افغان ولسمشر که د طالبانو سره د سولې خبرو ته لیواله دی نو د طالبانو نه خطرناکې ډلې داعش په اړه بیا په قوي هوډ وایي چې افغانستان به د داعش پر قبرستان بدلوي. د سیاسي چارو کارپو متی الله خروټه وای د سولې پروسه یوازې تر طالبانو محدودول نه دی پکار ځکه تر طالبانو خطرناکې ډلې هم شته چې که په وخت ورسره سوله ونشي حالات خرابول شي. متی الله خروټه وای بهرني هیوادونه که د افغانستان د سولې په پروسه کې کومک هم کوي نو تر شای خپل مقاصد پټوي. لده مې پوښتل په خپل افغان حکومت او افغان طالبان سولې ته څومره جدي دي؟ د ویل
دینا انکار نشو کولای چې د افغانستان حکومت خصوص د افغانستان ملي وحدت حکومت او همدارنګ هغه طالبان چې د ملا عمر د مرګ نه وروسته د پاکستان نه ګویا خفه شوي دي هغوی د حکومت سره غواړي چې افغانستان ته سوله راسي. هغه پوهېږي چې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې بودیجه لري بودیجه مصرفوي او د افغانستان د حکومت احتیاج دی هغوی ریښتینی حادثه د سولې ته ونه کړي. د افغانستان د حکومت قهرمندي او د طالبانو د اسلامي طریقه هغه درجې روسه وایي هغه قهرمندي سزای نه نیست او ناامیدیګانې په تناسب د امیدونه زیات دي.
خو بل پلو د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره هڅې هم روانې دي. د پګواش لغونډې وروسته اوس د فبروري په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې یو وار بیا د سلورو هیوادونو استازي د سولې لپاره سره راټولېږي. کارپو احمد سیدی وای افغان حکومت د سلورو هیوادونو د سولې له هڅو ډېره تمه لري.
موږ وضعیت چې د افغانستان دولت رئیس جمهور یوازې هغه چار جانبه مذاکرات چې پاکستان، افغانستان، امریکا، چین دی هغه باندې باور مند دي که نورو مذاکراتو چې په قطر کې وشو یا ترکتو وشو هغه مواد یا فیصله شوی حکومت افغانستان غواړي چې هغو ته سپوتاژ وکړي یعنې په کې علاقمندي نه لري په هغو خبرو.
نوموړی زیاتوي چې د افغان ولسمشر د طالبانو سره د سولې او د داعش په اړه څرګندونې د یو بل سره په ټکر کې دي. دی وایي د خپل ولس د مورال د قوي کولو لپاره نوموړی وایي چې د افغانستان خاوره به د داعش لپاره قبرستان جوړیږي او د نړیوالو هیوادونو د پام افغانستان ته د راړولو لپاره بیا وایي چې که د راتلونکي پسرلي پورې د سولې پروسه کامیابه نه شوه حالت خرابېدلی شي. د نیوزویک خبریال او کارپوه سمی یوسفزی بیا په دې نظر دی چې افغان حکومت او طالبان د سولې په خبرو کې جدي نه دي. افغان حکومت او طالبان دواړه په خپلو خبرو کې یو خوله نه دي، په ډلو ټپلو ویشل شوي دي.
لکه څنګه چې افغان حکومت طالبانو ته وایي چې تاسو په ډېرو ډلو ویشل شوي یاست، په ورته شکل افغان حکومت هم افغان حکومت یو ګډ حکومت دی، هغوی هم د نظر ورته والی نشته. دا یو شمېر کسان یې په ژبني لحاظ باندې طالبانو راتګ مخالف دي، بل شمېر کسان یې په مذهبي یا سنی او شیعه بنیاد باندې طالبانو د سولې په پروسه کې شاملېدو باندې اختلاف لري. زما په خیال داسې واضح نه ښکاري چې په نږدې راتلونکو کې د افغانستان کې د امن خبرې کامیاب شي.
ځینې شنونکي دا خبره هم کوي چې که طالبان د امریکا سره د نیغ په نیغه خبرو پر ځای د افغانستان سره مخامخ خبرې وکړي او افغان حکومت هم پر ځای د دې چې له پاکستانه دا کومک وغواړي چې افغان طالبان به خبرو ته رضا کوي، دواړه لوري په خپلو کې سره مخامخ سپینې خبرې وکړي، ښایي د غوټي سر معلوم شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د ولسی جرګې دویم مرستیال وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې روانو هڅو ته هیله مند دی او کیدی شي د هڅې ګټورې تمام شي. محمد نذیر احمدزی د مشال لیډو افغان څنګ سره په داسې وخت کې خبرې کړې دي چې د افغانستان د بارنو چور وزیر دا محل په چین کې دی او هغه هیواد ډاډ ورکړی چې د سولې هڅو د بریالیتوب لپاره به خپل هڅې کوي. دغه خبرې اورو.
ما په اند مونږ ته یوازینی مهمه غونډه هم دا چا جانبه ده، نه د قطر او نه دغه رقم ته پرې غونډې، ځکه چې هغوی هېڅ اثر اصول په دې په مراد کې ونه لري. دلته یوازې د چین غم نه ده، په څنګ کې د امریکا رول ډېر مهم ده، ځکه هغه هم دلته اشتراک کې لري. دغه یو ښه وخت او طلایي چانس ده، همون غواړو چې د طلایي چانس یو ښه استفاده وکړو.
بله، لکه چې تاسو هم خبر یاست، د چین د بهرنی او چارو وزارت ویل دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیلېدو لپاره یو داسې د لارې نقشه برابر سي چې د ټولو خواو لپاره باید د منلو وړ وي. زموږ پښتنه استاد چې آیا افغانستان د دغه سیو میکانیزم لپاره څه چمتووالی لري چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي؟
بله، د ټولو نه هدف دا ده چې موږ خپل هم ولسی جرګې لري جلاله پام جمهور رئیس نه دا غوښتنه وکړه. موږ ورته ویل چې باید موږ سوله که ټول اړخونه په دې کې موجود وي. په دې کې ز په خپل دولت باندې فعلنده اعتماد لرم، ځکه چې هغوی دوه مجلسونو سره هم درکند جهادي رهبرانو سره او سیاسینو سره مدني ټولنو سره رسنیو سره ټولو سره دا خبره شریکه کړې ده او بعد هم دوی خپل هغه طرحه غوته وړاندې کړله. ان شاء الله تعالی موږ پر امید یو د راتلونکي لپاره موږ ښه وسی برنامه ولرو چې هغه هم جهانیانو قابل قبول وروي. تسمی وی چې بیا څوک وایي چې افغان دولت صلح نه غواړي، هدف هم دا ده چې صلح ته ځان ورسوي.
پاکستان رول په دې ځای کې ټولو ته څرګندای چې ډېر مهم رول لري په دې خبرو کې. د ځل بیا د افغانستان بهرنیو چارو وزیر ویلي چې پاکستان په دې اخري ځل دوی ته یو پیوړی ډاټ ورکړی دی چې په دې برخه کې به خپل مهم رول لوبوي. دغه خوشبيني چې وس افغان حکومت پیدا کړی ده، څونه تاسې دغه خوشبيني پر ځای بولئ؟
د ما په اند که تاسو وګورئ، همیشه جګړې په جګړو نه دي ختمې شوې، په صلح باندې ختمې شوې. که څومره هم جګړه شوې په بعضو ممالکو کې، بېرته د صلح او د تفاهم له لارې نه جنګونه له منځه تللي دي. پاکستان هم اوس دا درکړې ده، وضاحت تلویدای شم چې پاکستان به هېڅکله دغه رقم ته نور غلطي ونه کړي چې هغه هم امریکا غوندې دوست له لاسه ورکړي، هم د چین غوندې نږدې دوست له لاسه ورکړي، او هم افغانستان چې تقریبا د موږ 600 کیلومتره سرحد سره شریک ده. نو د پاپان پاکستان به دومره زورور وي چې دای فرصت دی له لاسه ورکړي، ځکه نامني یوازې چې افغانستان نه بلکې په پاکستان کې زیاته نامني ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
اوردونکو دنګ شیبیلا په پښتونخوا کې د سهار لسنی بجې کې دن کې دی د انیس حاجمل له مهم خبرونو اورو د خبرونو وروسته د قومي نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو او زموږ ونیزه خبرونه تاندې هلې د ته هم وړاندې کوو خوړم به د دیو خبرونه
دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرین په خبري شوی خبر پانه کې ویل شو دي چې تیر ورځ یاد وزارت د افغانستان د سفارتخانی او چارواکي را بللې او غوښتنه یې ترې کړې چې افغان حکومت د هغو کسانو پر ضد اقدام وکړي چې په باچاخان پوهنتون د برید منصوبې جوړ کړې و. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امیر حیدر هوتی وایي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره باید د پاکستان ټولې ادارې او ګوندونه یو موټی شي. نوموړي دا خبره پرون په پېښور کې د باچا خان او ولی خان د تلین المانسلو په مناسبت د جوړې شوې غونډې وروسته مشال ریډیو ته کړې. نن سهار د پېښور کې ساخوانې جنگي محله کې د اور لګېدو په نتیجه کې درې ګودامونه سوځېدلې دي. د ژغورنې ادارې ویاند بلال فیضی نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا اور نن سهار شاوخوا 15 بجې د جنگي محلې په عظیم سنټر کې ولګېدو خو چاته پکې ځاني زیان نه دی اوښتی. د شمالي وزیرستان د عثمانزو قبیلی مشران وایي ځینې خلک د وزیرو او داوړو قبیلو ترمنځ د اختلافاتو پیدا کولو هڅې کوي چې دا شان دوی د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره یو ځای نشي. د خبره تیر ورځ په بنو کې د عثمانزو قبیلی مشرانو د یوې جرګې پر مهال کړې ده. د افغانستان د بغلان چارواکي وایي د دغه ولایت په ډنګوري ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې 13 وسلوال وژل شوي او بل زخمیان شوي دي. طالبانو لا په دې اړه څنګه ویلي د درغلی او د سار نړیوالې ادارې ویلي دي د افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان په ګډون د ایشیا مرکزی او جنوب ختیځ هیوادونه د نړۍ په هغو ملکونو کې شامل دي چې پکې تر ټولو زیاتې درغلۍ کیږي. نن د سار نړیوالې ادارې د درغلیو د مخنیوي په اړه د 2015 کال راپور خپور کړ او د ملګرو ملتونو سر منشي بان کی مون په غربي پټه کې د اسرائیل لخوا د يهودانو د مشتو ځایونو د غزولو چارې غندلي او دا کار یې فلسطینیانو نړیوالې ټولنې ته سپکاوی بللې ده. بان کی مون پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا غونډې ته په وینا کې د خبري کړې دي.
مهم خبرونه ور د اردوونکو سردو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې سرای ظاهر ځنی پاکستانی مطبوعات کتر دي او دا غینا مهم ټکی وړاندې کوي.
نن ایکسپریس روس پانا خپل ادریه کې لیکي خیبر پښتونخوا قومي مالیاتي کمیشن ایوارد کې د 50% زیات برخي غوښتنه کړې ده. دې لړکی د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید وینا ده چې په ان اف سی ایوارد کې ځند یوې صوبې په ګټه کې هم نه دي او دا چې د بجلی د رائلټي په مت کې یو سل سلور سلويخت ارب روپی وفاق له صوبه خیبر پښتونخوا ته ورکول دي. د ادری په وینا چې ان اف سی ایوارد حقیقت کې د وفاق له خوا صوبو ته معاشي ګټه ورکول دي خو اکثره وخت کې په دې کی بے انصافی شویدا او دا زند خار شوی همدا ادری وڑان دلی کی دا وخت مل په حالات جنگ کې دی نو پکار د چی پکامی مالیاتی کمیشن ایوارد کی د صوبو کوم برخه جوړیږي چې هغه وفاقی حکومت زر تر زرا ورکړي ځکه چې هم د دې پیسو په وجا د صوبې دولت ژوند خکې دی شي او صوبې په معاشي توګه ترقی هم کولای شي. نو پکار د چی وفاقی حکومت نور لزند کاروا نخلی او صوبو ته د خپل حکومت ورکول سره سره خیبر پختونخوا ته زیاته برخه ورکړي ځکه چې دا صوبه د ترخ ګرینا زپلې شوی صوبه دا. بل پلو د پیښور نخ پریدونکو مشرک رس پڼ خپل ادارې کې وای چې د باچاهان په هینتون انتظامی د کوم دولسو حفاظتي اقدامات غوښتنه کړې ده. د هغې نه په هیڅ صورت کې انکار نشي کېدی او دا ځکه چې د دې کمزورو په وجه یو ځل په هینتون د حمله په ضد کې راغلي خو افسوس کدا احساس انتظامی ته د حمله نه مخکې شوي وي نو دومره بد پیښه به نه رامنځته کېده. ادارې مخکې لیکي چې اوس د پیښور ډیویژن د کمشنر په مشرۍ تحقیقاتي ډله کار کوي او کده مصلحت کاروان غستې شو نو ډیر سيزونه به مخته راشي او تر ټولو اول د پوهنتون د پاره د دومره لری زی انتخاب په خپل یو سوال دی. خدا به وخت ثابتوي چې د باچاهن پوهنتون حمله کې د چا چا غلطۍ او کوتاهۍ شامل دي. ادریا اخري کې لیکي چې د 400 پوهنتون دولس غوښتنې ومنل شي نو د دې صوبې نور پوهنتونونه به هم سبا دغه غوښتنې کوي او بیا به په کوم صورت تاسو هغه ته انکار کوي ځکه چې د دې کې ځینی داسې غوښتنې هم شته چې انتظامی د یری په حالات کې کړي او د هغه پوره کول ناممکن ده. د ټولو تعلیمي ادارو حفاظت پکار دی او د دې کې سکه میرا وستل نه دی پکار خو باید چې داسې کار ونی شي چې سبا هغه کار د نورو د پاره کېدل ممکن نه وي. د
سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ګارډین ورځپاڼې یوه لیکنه کې وایي، ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي دي، په پاکستان کې ترهګرۍ پر ضد قومي کشنتان که څه هم تر دې دمه ښې نتیجې ورکړي، خو په هغه هیواد کې د وسله والو ډلو په بشپړه توګه د له منځه وړلو کار ښایي وخت ونیسي. بلخوا د بی بی سی په یوه لیکنه کې راغلي، اسلامي دولت وسله واله ډله غواړي چې د افغانستان په ختیځ کې ځان ته یو مرکز جوړ کړي. د دواړو راپورونو مهم ټکي هارون بچا وړاندې کوي.
د برتانوي ګارډین ورځپاڼې لیکنه وایي، په پاکستان کې د ترهګرو پر ضد د حکومت تر قومي اکشن پلان لاندې جګړې ښې نتیجې ورکړې دي. په هغه هیواد کې د ترهګرو بریدونو پیښې کمې شوي او وسلوال پر تېښته مجبور کړل شوي دي. لیکنه کاږي، په پاکستان کې د نامنۍ په پیښو کې د کمی خبره په نړیوال کچ هم تر ډیره محسوس کړل شوې ده. د لیکنې تر مخه، په پاکستان کې فعالو وسلوالو دا مهال د هغه هیواد تعلیمي ادارې په نښه کول پیل کړي دي، او دا چې د وسلوالو په بشپړ توګه د لمنځه وړلو کار به یو څه وخت ونیسي. ځکه نو په پاکستان کې که کله هم له بده مرغه د ترهګرۍ یوه نیمه پیښه مخ ته راځي، باید د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان د ناکامۍ په توګه ورته ونه کتل شي. لیکنه زیاتوي، که داسې ونه شي نو هغه قربانۍ به چې د وسلوالو پر ضد جګړه کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او د هغه هیواد وګړو ورکړي دي، په اوبو لاهو شي. بلخوا د بی بی سی خبری ادارې یوه لیکنه وایي، د افغانستان ختیځ سرحد ته په نږدې سیمو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لسګونه پلویان چې زیاتره پاکستانیان دي، هڅه کوي د افغان طالبانو خپه غړي له ځان سره ملګري کړي. د طالبانو د ملګرو ته د پیسو او وسلو لالچونو ورکول کیږي، او ورته ویل کیږي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر چتر لاندې هغوی کول شي د نړیوال جهاد برخه جوړ شي. د لیکنې تر مخه، د نورو وسلوالو ډلو برعکس، د اسلامي دولت وسلوالې ډلې همیشنۍ هڅه دا ده چې یوه سیمه تر خپلې ولکې لاندې راولي. لیکنه وایي، دا په داسې حال کې ده چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې دغه ډله ځپل شوې. لیکنه د امریکا د دفاع وزارت په حواله زیاتوي، اسلامي دولت وسلواله ډله غواړي چې په افغانستان کې یو مضبوط مرکز ځان ته جوړ او له هغه ځایه په نړۍ کې خپل اهداف په نښه کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنست انټرنیشنل په راپور کې ویلي دي، ایران په لسګونه هغه کسانو ته پانسانې ورکوي چې د جرم په وخت کې عمرونه ډېر کم وي. بلخو د ایران چارواکو ویلي دي چې په خپل عدالتي نظام کې اصلاحات کړي دي، او هیڅ هغه تن ته به د مرګ سزا نه ورکوي چې عمر یې تر اتلسو کالونو لږ وي. د دغه راپور مهم ټکی انیسا اجمل وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستی انټرنیشنل د جنوري په شپږشتمه په خپل نوي راپور کې پر ایرانی وکی کړی دی چې د هواد په لسکونه اغو کسانو ته پانسیانی ورکوي چې په ډیر کم عمره کې پرې د جرم تر سره کولو تور دی. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې ویل شوی دی چې په ایران کې په لسکونه خلک د جنسي تیریو، وژنې او د منشیاتو په ګډون د مختلفو جرمونو د تر سره کولو په تور نیول شوی دی. یاد داروای دغو کسانو یاد جرمونه اغه وخت کړی وو چې عمرونه د 300 کالونو نه کم وو. دا مهال د عدالتي اصلاحاتو باوجود د پانسی سزا لګواخونو سره مخ دي. په دې کې زیاتره کسانو ډېرې کالونه د مرګ د سزا لپاره په قطارونو کې تیر کړي دي. لندن مشته اداره د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي، لدې وړاندې د 2015 او 2015 کال ترمنځ په موده کې هم ایران لږ تر لږه اغو دریو او یو مجرمانو ته د مرګ سزاګانې ورکړي دي چې په ماشومتوب کې یې جرمونه کړي دي. د ایران چارواکو منلې ده چې په خپل عدالتي نظام کې اصلاحات کړي دي، او اس اغه تن ته به د مرګ سزا نه ورکوي چې عمر یې تر 300 کالونو کم وي. خو په تهران کې د بخښنې نړیوال سازمان یوې غړي ویلي دي، ایرانی چارواکي د 300 کالونو نه د کم عمر تن د مرګ یا پانسی سزا د مخنیوي لپاره په دغه اصلاحاتو عملی کولو کې پاتې راغلي دي. د بخښنې نړیوال سازمان لخوا دا راپور په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې تهران د تیر کال د اټمي تړون د عملی کېدو وروسته له مغربي هوادونو سره د اړیکو په بیا سمولو کار کوي. په 2014 کال کې ایران په نړۍ کې د چین وروسته هغه دویم هیواد راغلی وو چې تر ټولو زیاتې د مرګ سزاګانې ورکړي دي. په ایران کې د پانسی سزا غانی زیاتره هغه کسانو ته ورکول کیږي چې د منشیاتو په کاچاک تورن وي.
د ریس اجمل راپور مورد اوردونکو اوس د ډي پی ای خبري ایجنسی راپور په دغه راپور کې راغلي دي چې د فرانس ولسمشر فرانسوا اولان د هند سفر کړی دی، او د هند د هندي وزیر اعظم نریندر مودي په بلنه د هند جمهوریت ورځ لمانځلو لپاره هند سفر کړی دی، او په دغه مقام باندې د امنیتي ځواکونو لخوا ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي. نور حال ملیحه مرزاده په دغه راپور کې راغلي.
ڈی پی ای خبری ایجنس لکھی د فرانس ولسمشر فرانسوا اولان د نه پورس د هند جمهوریت روز منزلو پر محل خصوصی میلمو ایجنس لکھی په دغه موقع په نوی دلی کې سخت امنیتی تدابیر نیول شویو ایجنس لکھی د صدارتی ماڼۍ خواته پوځي پریډ هم وشو چې هغه وخت د فرانس مشر له هندي ولسمشر پرناب مکرجی او وزیر اعظم نریندر مودی سره یو ځای وو ایجنس لکھی مودی اولان ته د مشر میلمه په توګه په منځنه کې د ګډون بلنه ورکړه چې دا راز ورسره د فرانس په سرخار پاریس کې د تیر کال د نومبر برید په اړه خواخوږي او همغږي وښایي ایجنس د دلی د پولیسو ویان رجن بھگت تخلیلی کې چې په خار کې د ترګر پیښو د مخنیوي په خاطر خواشا دیر سره پولیس او د نیم پوځي ځواک سرتیری ځای پر ځای کړل شوی وو ایجنس لکھی دغه امنیتی تدابیر له هغې وروسته ونیول شو کله چې این ډی ټی وی خبر ورکړ چې د هند کورنو چارو وزارت په دغه قومي ورځ اسلامي دولت وسلوالو لخوا د جدي ګواښ احتمال څرګند کړ ایجنس وایي په هند کې په تیره یوه هفته کې له وسلوالې ډلې سره په تړاو 14 مشکوک کسان ونیول شو د ګل پورس د خبرو اترو پر مهال اولان ویل فرانس په د وسلوالو پیښو له ګواښ نه ونه یریږي نوموړي اسلامي دولت وسلواله ډله د نښه کولو ژمنه وکړه فرانس او هند په دغو هیوادونو کې تر وروستیو وسلوالو بریدونو پس له یو بل سره د ترګري خلاف د تعاون کولو فیصله وکړه په هند کې د جنوري 26 د دې لپاره منزل کیږي چې په 1950 کال کې په دغه ورځ آئین خپل کړل شو په دغه منځنه کې فرانسوي سرتیرو هم برخه واخیسته
د ملیحه مرزا در اپور مورد او سرزو بنو تا چه تا چه بنو که ده اتمانزه ده مشرانو جرگه شوی ده پا ده جرگه که پا سیمه که موجود قامونو بانده غک شوی ده چه ده یووالی مظاهره او کی و ده اختلاف اخکار نشی عمر دراز وزیر نور تفصیل لکی
جرگی مشرانو پا خپلو خبرو که بوایل زن قوتون و اتمانزای وزیر او داورد پا دواردلو که دوشلو حسه کوی چه دا خپلو حکونو دا ترلسه کولو لپارا دوی یو زای نشی خو مشرانو بوایل دوی با دغا حسه ناکام کری او دا سیم ودانه او کدوالو مشکلات لره کولو لپارا با طول وزیر او داورد شریکا حسه کوی دوی و ویل په خیمو کې میشته خلک د مشرانو نه تمه کوي سو د دوی اعتماد ته به کله هم مشران ټیس و نه رسوي د جرګې یو مشر ملک حبیب الله مشال تا و ویل
وزیرستان تقریبا یو نیم کول شي چې ډی پی شوی دي قسمه قسم په مشکلاته باندې لګیا وی خو همیش کوشش دغه ده چې ان شاء الله وزیرستان به په یو زبان وی یو به خبره وی ان شاء الله چې هر خبره چې وی چې منځای په یو ځای وی کا په مارکیټ ځغلی کا په خور ځغلی کا په سیاسي لول ځغلی کا په ایجنسی ځغلی ان شاء الله میش دا امید کړای لري چې دا همیش بچون دغه په خیمه شه پروته دی دغه سړو غرمته همیش کوشش دغه ده چې زبان یوشي خلمه یواشي ان شاء الله چې مش په دابا چې خپل بچونه ورخمږي ان شاء الله
پیر اکل شاوای جرګې مشرانو کې په خپل منس کې توڑخکاری خدای با په هر صورت اتمانځ یعنی د وزیر او دا وړو ټوله قبيله په یو ځای کې نوي او د ستونزو د حل لپاره په یو ځای کول لازم هم دي
سلویر میاشتې 15 میاشتې شي چې زه خپل د جرګنه میزون لشکې سایر تکړه د په واجه ده دي چې اس میش دل ته سړی تیپ سره جوته وي زنه مشرون پولیټیکلې وخصتي دي حکومت وخصتي دي زنه د کوم خلته نن چې کیم ده په وزیري د وړي خبره روغله میرو ته وي چې وزیري د وړي پرېږدي او تاسو چې کیم ده اتمنځایي جوړه کې لکه سرنګ د میش پلاری نه کې د اتمنځایي چلاول یې دو کوشش دادا چې میش اتمنځایي جوړه کې چې میش د ټوله جرګه یو شي د ایډی پی زه و دغه خلک چې په وزیرستان شې دي یا په افغانستان شې دي چې غیر مشکلات وچا مشکلات حل شي په داسې حالات شي مش په حالت جنگ شي او ډېر سخت مشکلات سره مخامخ دي د اتفاق چې مش څه پر جوړ نوي مش په دانه په مش وزیت مصیبتې لرسي
جرګه کې مختلفو قبیلو مشرانو خپل وړاندیزونه پیښ کړل او د ټولو وزیرو او دا وړو نه یوه نماینده جرګه ټاکلو لپاره در روانې میاشتې په لسمه نیټه بیا ټولو اتمانځای را وبلل چې د مشرانو په وینا وزیرستان کې د دوی نفع او نقصان لپاره د هرې قبیلې نماینده کسان مخې ته راشي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
اردن کو سبق شوی دی زمون د ونیز خبرونه تاند هلی د نن پتاند هلی خبرونه کې د قبایلی سیمو د خزو په کار روزګار خبرې کوو دا پروګرام فرخنده اسد وړاندې کوي
په تاندې هلي خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم د نن په پروګرام کې په قبایلی سیمو کې د خزو په ژوند او کار روزګار خبرې کوو
پردا سیستم صرف دی لاله وا خزه په پټو کې کار کوله او چې کله خزه په پټو کې کار کوي چې هغه لو کوي هغه شوتلې روري بي یا هغه سبزی روچا کوي الته
او د هندي فلمونو د هنرمندې دیپیکا پډوکون په اړه هم تفصیل درکو
جو طوفاني دریا سے بغاوت کر جائے وہ عشق
بھرے دربار میں جو دنیا سے لڑ جائے وہ عشق.
د پاکستان حکومت په دې وروستۍ موده کې دا اعلان کړی و چې دوی به په قبایلي سیمو کې د ښځو لپاره د دستکاری مرکزونه جوړوي چیرته چې به ښځې کولی شي د دغه مرکزونو د لارې خپل هنر نور هم ښه کوي. خو بیا د فاټا خلکوای حکومت داسې اعلانونه وکړي ولې په عملي توګه څه پرمختګ نه لیدل کیږي. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي او قبایلي ښځو د پرمختګ لپاره د کارکوونکي ادارې مشره ډاکټر بیگم جان وایي داسې اعلانونه حکومت په تیرو وختونو کې هم کړی دی. دا وایي
بس چل دے بیبی چې رختیا ورځي دروغ کډه والی رختیا ورسېدل نه مطلب دا دی چې لاسوک په خبر نه یا حکومت په خپل باندې ارت جوړ کړی مه بیا ودرولې مه بیا خوړلې مه بیا پیپر ورک سبمیټ کړی وي چې ارت وشول. خبره دا ده چې دا اوس خبره نه ده د دستکاری په باره کې تا پښتنه وکړه زمونږ قبایلي خویندې ډېرې هنرمند دي هغې په دستکاری ډېرې ښې پوهې دي او ډېر ښه محنت کشې دي د باجوړ نه راونیسه تر وزیرستان پورې دا د شپږ نوي او د اووه نوي خبره درته کوم 1999 شپږ نوي دا بیبی ما کله په یو علاقه کې د دسترکاری سنټر مرکز اونې لیدلو چې پکې کار کیږي خدا به په خوا ملکان واخستل دا یعنی پولیټیکل نه د غنه به منظور کړو چې دستکاری سنټر راکا په هغه سنټر کې به خاله نو کری وا د چپړاسي نو کری بوا د بشتی نو کری بوا دا اوبو راوړون کی نو دا به زوی کړو ور عرب کړو خزه به کړو ورندار به کړو دا تنخوا به جیب ته چول او تعمیر به چې جوړ کړو تعمیر به ټیکا خپل واخسته په تعمیر کې به پوجمی کې واخه کې خودل او په اوړي کې به ملما مزما یا عام ملاړو نو هغه چې کوم ده اوس دا خبره چې تا کړې ده نو چې مونږ دستکاری لپاره میټینګ وکړو فاټا ته مدا وکړل فاټا مدا وکړو فاټا سیکریټ چې کوم ولاړ دی جوړ دی د فاټا په نوم بیبي پاک ویل دوه بنې کوي زه پاکه ځکه وایم چې سخته زما په قبایل زوی ورور ده زما په قبایل خور لور ده نو اوس به هم دا چا میټینګ کړی د پیسو ته به چلو چې د پاټا دپاره دستکاری سنټر جوړو دا دلته یو ایسټ یو پروګرام جوړ کړی وو لایولی وډ به ورته وي او دا به ورته وي نو ما ته ډېره خندا راغله زما د دفتر په شا یو دفتر د یاخشته فاټا سیکریټ نو وایي چې په دې کې د دستکاری کار کیږي مال تاسو ما ته لګونه د دستکاری خو ښایي دا په دې کې بیبي دې مردان دې خواخوا دې چرسه دې او د یوزي بلزي زنانه برتي کړې وي چې ورغلمه دا غي دې ډي خان او د ملتان د یو څوک شې دې راوړې می سي يخي وي مال دا خو زموږ د فاټا د کلچر کې شې دې نه دې د فاټا کې شې دې خو په جنم تا باندې د سوت وزیرستان کې شې دا کاری دا و برکی فیملی دا کاني ګروم مرته وای د دې ورمړې ډېر هنرمند دي دي ډېر کاریګر دي نمال دا وخت تاسو دروغ وای وای ډاکټر صاحب چوکې ته پوسټي ا نما ورته چې خدای مبخه خدای ساتي زموږ په وګو مکه وای مونږه خو ملکی کو هو وای زورې دلې او شرمې دلې شرمې دلې مونږ یو او زورې دلې مونږ یو دلته خېټه تاسو په مړاوي او موټر په اخلو او ګاډي په اخلو او در په در مونږ یو خاور په سر مونږ یو او الټا انټرنیشنل ستابند په مونږ باندې د دشتګرد نوم هم دی چې دا قبایل دشتګرد خو خیر چاچا سره به بیبی راسه چاچا سره به جنگ کوي
د ډاکټر بیگم جان نامو چې کله دا و پختل په تیرو حکومتونو کې د فاټا د خصو د پرمختګ لپاره سم منسوبې پیل شوی او آیا دغه سرت هم رسیدلې کنه په جواب کې دا وایي
بالکل بيدی زما د موسسې سره فند نو ما سره صرف جو جرمن ډونرو چې هغه په ډیر لګه پیمانه باندې فندنګ ما تا کو ډیر ښه موقع وي او ډیر ښه کار خو خیر برحال مشرف او گورنر افتخار لپاره کار شروع کړه او کالجونه مرته زیات کړل سکولونه مرته زیات کړل جنا کو ته زنانا ته کا هغه خلق پاتې شوی کې د شي چې فاټا ډیولپ شوی و کار په زیات کار پکې شوی و خدا اوس حکومت او د ایم ایم ای حکومت د مولا چکم نه مولام ها او دا اوس نوازیان دا ټول وی هندو مسلم سیک عیسائی بای بای دا ټول د یو مونږ په قبایلی ژبه کې غیندې ورته وای دا ټول د یو غیندې قالا ده دا ټول د یو غیندې پیدایشت ده نو دوی هیڅ نه کړل دی قبایل ہوتا او قبایل چې کوم څه خپل سرمایه وا په مډل ایسټ کې ګټلې وا کورې د غریبۍ جوړ کړو چرګې غواسي ښه کړې وي خپل ژوند د کوو دی هغه نه هو ایستل
دا وخت چې د شمالي وزیرستان په لکونو خلک هم د بیکورۍ ژوند کوي چې زیاتره پکې خزی او ماشومان شامل دي او دغه خلک وای روانو حالاتو کار روزګار او ژوند سخت متاثر کړي دي په تیرو سو کلونو کې د قبایلي خزو د ژوند هر اړخ بدمنې متاثر کړي دي د پېښور یونیورسيټي یو استاذه امینه نصیر وای په ټولنه کې د تندرو فکر د خورېدو زیات توان پښتني خزې ته رسیدلې ځکه چې د هغې کار روزګار او تعلیمي پرمختګ په ځای ودرېدلې
خلک دا پرده سیستم ډېر مس یوز کوي پرده سیستم صرف دې له نه ښځې به په پټو کې کار کولو او چې کله ښځه په پټو کې کار کوي نو ظاهري ده چې هغه لو کوي هغه شوتلې روریبي یا هغه سبزي راوچتوي هلته لیبر پاور نشته سره هلته 60% ستا ښځې کار کوي په قبایلی سیمه کې نو چې کله دا پرده سیستم امپوز شوه نو موږ وکتل چې څومره دا اکنامیکلی دا ښځې افیکټ شوې سادلی ولې ځکه چې ته ښځه بار نشي وتې شوتل نشي کولې ریبل نشي کولې مال بچو چې ستا کم مال به ستا چې کم غوا میخې وي هغه به ستا ښځې ستا ښځه ساتي په قبایلي علاقو غوړي ستا ښځه جوړوي پی ستا ښځه دغه کوي هغه خرڅوي هم هغې نه پیم جوړوي هغې نه کوچ هم جوړوي هغې نه شملې هم جوړوي هغه بیا ځي پټو ته هغې له خپ خوراک هم روړي نو که تاسو وګورئ نو په دې ټایم کې چې کله دا طالبانو دا دغه راغلل یو بل دا سیټ بیک هم هغوی پرده نه محرم نه بغیر نه نو هغې څه چل وکړو ډېرې ښځې په کورونو کې کېناستې هغه ښځې چې کم لیبر فورس هغه خوي چې کم کارونه کول په پټو کې هغه خوي چې کم مال ساتلو هغه خوي چې کم غوړي جوړول کم هغه خوي چې کم بقالینو نه جوړول هغه خوي بیا کورونو کې کېناستې هغه بیا څه چلو شو بیا هغه کې نورې سې دي ډېرې چې هغه ما ته ځان ډېر بدم ښکاري او هغه نه هایلایت کیږي په انټرنیشنل میډیا باندې او په نیشنل میډیا باندې خو هغه مجبوره ده هغه ښځه ډېره زیات هغه تا کور کې کښېنولې ده او هغې ته ته وایې چې ته به کار روزګار نه کوې ځکه چې ستا محرم په کار دی او ستا تا دا پرده دغه شي او که پښتو کې وګورې نو داسې قسم ته اس قسم ته د پردې او د اس قسم ته پابندۍ خبره نه
دا وخت هم د شمالي وزیرستان نه علاوه د خیبر باچوړ مومندو او جنوبي وزیرستان ګڼ شمېر کورنۍ د بېکورۍ ژوند کوي دا چې په آینده کې د دوی د ژوند د ښه کولو او د مسلو د هواري لپاره څه وکړل شي په ځواب کې ډاکټر بیگم جان وایي
خځه ژوند ګوره چې کور کې څه شی نه بيبي زبستج ورد کی چې د هغه خاوند په خواري د هغه بچي په خواري په کور کې د پخلی څه نه په کور کې چاغه دا په پخیا اور نه ورسی اورم نه په کور کې دیوا نه رڼا نه ناخذ وسو چې بيبي ان مخ وړاندې څه لاړه شي اوس ایمن زه د تعلیم لپاره درته وایم چې په پښتنو سیمو کې یونیورسيټانو او سبقونو دغه وخت ده کنه نو په دیتا بجلی نه میسر نه ده نو هغه سټوډنټ بچو سبق وایي چې په خېډه اوګي سار د ناشتې نه سار به چې نه او د شپې راشي د یخنۍ نه کړوک ناشتي او د بجلی دیوانې ورته بیل هم بتې راوړي لا لالټین لګي نو هغه ته وسور
او اوس هم یو بل رپورت
اے مینما میری ڈکشنری میں امپوسیبل کا شبد ہی نہیں
اچھا کہاں سے خریدی ایسی بکواس ڈکشنری
دا د هندی فلمونو تکړه هنرمنده دیپیکا پډوکون دا هغه په 2008 کال کې په فلمی نړۍ کې قدم کې خوت په 2009 کال کې هغه په اوم شانتی اوم فلم کې د شاهرخ خان سره کار وک او زیاته کامیاب شو ل دغه ورستو هغه په کنگ فو چاندنی چوک ټو چاینا او نورو داس فلمونو کې کار وک په 2012 کې هغه په فلم کاکټیل کې د سیف علی خان سره کار وک او دغه فلم هم کامیاب وګرځید دین اوګوستو د دیپیکا زیات کامیاب فلمونه ورک هغه د شاهرخ خان سره په اوم شانتی اوم او شنا ایکسپریس کې کار کړی دی چې دغه دوه فلمونه کامیاب شوه دي د دیپیکا په نورو کامیاب فلمونو کې یي جوانی ہے دیوانی هپی نیو ایئر او رام لیلا شامل دي په 2015 کال کې هغه په پیکو باجی راو مستانی او تماشا کې کار وکړ په پیکو او باجی راو مستانی فلمونو کې د ښه کار لوجه هغه جایزې هم ترلاسه کړې باجی راو مستانی د هغه یو کامیاب فلم وګرځید په دې فلم کې هغه سره رنویر سنگ کار کړی دی چې دوانه ډیر ښه ملګری هم دی
جو طوفانی دریا سے بغاوت کر جائے وہ عشق
ہرے دربار میں جو دنیا سے لڑ جائے وہ عشق، جو محبوب کو دیکھے تو خدا کو بھول جائے وہ عشق۔
فلمونو کې د راتو وړاندې هغې ماډلنګ هم کړې او یوه کامیابه ماډله ګڼل کیږي۔ دیپیکا د ډنمارک په کوپنهاګن ښار کې په 1986 کال کې زیږیدلې وه۔ د هغې پلار پرکاش پاډوکون د بیډمنټن یو نړیوال لوبغاړی پاتې شوی دی۔ د دیپیکا یوه خور ده، هغې زیاتره وخت په بنګور کې تیر کړی دی۔ دیپیکا خپله هم د بیډمنټن یوه ښه لوبغاړی ده، خو بیا یې ماډلنګ شروع کړو۔ دیپیکا پاډوکون په 2015 کال کې این ڈی ٹی وی ته په یوه مرکه کې وایي دا په تیر وخت کې د سخت ډپریشن یا ذهني ناروغۍ نه تیره شوه۔ هر وخت په یې زړه خپه و او نه به پوهېده چې څه وکړي۔ هغه وایي دا هغه وخت و چې کله به د ځان سره خبرې کولې نو هیڅ ځواب به ورته زړه او ذهن نه ورکاوه۔
I always had my mind to help me recover. What do I do in a case like this where my mind itself is, now my mind is not talking to me, so now where do I go? Now what do I do?
دیپیکا وایي دا خبرې ځکه هم کوي چې خلکو کې پوهه پیدا کړي چې څنګه بعد ذهني ناروغي یا ډپریشن مقابله او علاج کوي۔ دیپیکا وایي هغه په مهنت یقین لري او په دې باور ده چې یوازې مهنت سره یو انسان پر مخ تللی شي۔ داواد دی اونې تان دی هلي خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم، د خدای پامان۔